خلاص د خپل فارم په باره کې راته وایست.
زمون فارم ګورا په ننګرهار کې دی، روزات ولسوالۍ کې. زه خپل د 15 چرګانو فارم لرم.
درست، 15,000 چرګان نو فارم لري، او له څومره مودې راسې دا فارم لري؟ ورځ په ورځ زیاتوي د چرګانو شمیر او کنه په همدغه یو حالت کې مو ساتلی؟
زیاتوي، یو دې سره څنګه یو بل فارم هم لرم، د 3,000 چرګانو، او
دا چې په دې فارمونو کې په دې دواړو کې څومره کسان در سره په کار بوخت دي؟
ما سره په دواړو فارمونو کې 15 کسان.
درست، تاسو سلامت چرګان بازار ته وړئ او خرڅوي، او کنه حلالوي غوښه او هګۍ بازار ته وړاندې کوئ؟
سلامت چرګان روغ چرګان مارکیټ ته وړو، خرڅوي.
یوازې چرګان وړئ او که هګۍ هم؟ ډیره مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب حسیب الله تراکی، که زموږ اوریدونکو ته ووایست چې په مجموع کې په ننګرهار ولایت کې د چرګانو څومره فارمونه دي، او څه فکر کوئ چې دغه فارمونه د ننګرهار اړتیا پوره کوي او که نور افغانستان ته هم غوښه او هګۍ ځي؟
قدرمن سروان صاحب، تاسو ته او تاسو د لارې ټولو اوریدونکو ته، بالخصوص زمونږ ملګری مومن صاحب، ډاکټر صاحب مومن او عتیق جان ته ټول ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای مې عزتمن که مجموع کې خو دلته سروان صاحب محترم سرویګانې ډېرې شوې دي، او مختلف ارقام خلکو ښودلي دي. خو موږ چې ګورو په ننګرهار کې چې دی، هغه فعاله فارمونه چې کوم د غوښینو چرګانو دي، تقریبا 1,200 فارمون پورې برابرېږي. که چېرته همدغه فارمونه ډک واوسېږي او په مستقیم ډول باندې بازار ته راشي، نو تر یو سرحده پورې د ننګرهار وړتیا او هغه ضرورت چې کوم دی هغه پوره کوي، او تر څنګ یې نورو ولایتونو ته هم دغه ځي د چرګان د ننګرهار نه ځي. یو موضوع ده چې چون دا جلال آباد مرکز دی د نورو ولایتونو، د لغمان او کونړ، د دې ساحونو هم چرګان همدلته راځي، او بیا د دې ځاینه دا چرګان انتقالیږي ځي نورو ولایتونو ته، هم ورځي انتقالیږي.
بله، تاسو چې 1,200 فارمونه په ننګرهار کې دي، ویلی شئ چې مثلا غټ فارمونه به څومره چرګان لري او واړه به څومره؟ تر ټولو وړوکی د څومرو چرګانو فارم دی؟
دلته یو شی دی جناب سروان صاحب محترم، چې هر چا د خپل اقتصادي وړتیا په اندازه باندې فارم جوړ کړی دی. د 1,000 چرګانو نیولې تر تقریبا تر 15,000 چرګانو پورې دلته په افغانستان کې دغه شته دی، دغه په ننګرهار کې فارمونه شته دی.
درست، ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب محمد غالب مومند، که تاسو راته ووایست چې د چرګانو د فارمونو له نظره خلکو په اقتصاد باندې څومره اغیز شته، او آیا اوس چې دومره ډیر فارمونه یوازې په ننګرهار کې دي، لا هم له ګاونډیو هیوادونو خصوصا له پاکستان څخه د چرګانو غوښه او هګۍ واردېږي افغانستان ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نمخ کې ساروان صاحب تاسو ته، د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته، او محترم ډاکټر صاحب حسیب الله ته سلامونه نیکي او احترامات وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
ساروان صاحب، غواړم چې اول د چرګانو په تاریخچه باندې یو غلنده نظر او معلومات وړاندې کوم. دا چې افغانستان کې د چرګانو صنعت ډیره مخینه نه لري، اوس لا هم د ځوانۍ په درشل کې قرار لري. البته د هغه چرګانو صنعت چې زمونږ هیوادوال ته په اقتصادي برخه کې ګټه پورته کوي، چې هغه عبارت دی د غوښینو چرګانو څخه. زمونږ په هیواد کې د چرګانو صنعت تقریبا نن نه 15 کاله پخوا شروع شوی دی یا رامخته شوی. نو معلومدانه خبره ده چې په داسې حالاتو کې چې هر څه پکې نوي رامنځته شوي وي، طبعا د رنګارنګ ستونزو او مشکلاتو سره به لاس او ګرېوان وي. خو ولې په مرور د زمان سره دا مشکلات راکمېږي او د حل لارې ورته پیدا کېږي؟ مثلا پاولو کې یعنی پاول وختونو کې موږ د چرګانو د روزنې په برخه کې د فنی پرسونل نشتون وو چې دا ډیره غټه ستونزه وه. خو خوشبختانه چې دا ستونزه تر یو وخت وروسته شکر الحمدلله حل شوه، اوس تر ډیره حده راکمه شوې ده. دا ستونزه موږ څنګه حل کړه؟ دا د ګاونډیو هیوادونو کې زموږ هغه هیوادوال چې هغوی هلته د چرګانې د روزنې په برخه کې کار کړی وو، یې هلته چرګان ساتلي وو، دا هغوی خپل هیواد ته راغله او د دې سره په څنګ کې زموږ نور هیوادوالو د هغې نه په ګټې اخیستنې سره د چرګانو په مینجمنټ په برخه کې استفاده وکړه او د چرګانو په روزنې په برخه کې معلومات ترلاسه کړو. یعنی د چرګانو د منیجمنت په برخه کې د چرګانو د څښاک، د چرګانو د غذا، د چرګانو د آب و هوا لپاره هغوی مختلف معلومات ترلاسه کړل چې یو چرګ یو چرګوړی د اولې ورځې نه هغې ته په کومه درجه کې حرارت جوړیږي، هغوی ته په کومه درجه کې رطوبت جوړیږي، هغوی ته کومه غذا په کوم وخت کې په کومه اندازه ورکړل شي، همدارنګه د اوبو په برخه کې هغوی سره نو حال چې دغه ستونزه زمونږ تر یو حده پورې حل شوه. دویمه غټه ستونزه دا وه چې د چرګانو په برخه کې د خاص مسلکي علاج کوونکي چې عبارت ته ډاکتران دي، نو دا زیاته ستونزه دا وه چې دا نه وو په هغه وخت کې. نو ځکه چې دا چرګانو بخش دا یو ویل بخش دی په مالداري او تندرۍ کې، د چرګانو په روزنه کې د چرګانو روزنې کې زمونږ فارمر ته مسلکي ټرینینګونه برابرول، نو دا هم یو غټه ستونزه وه. خو ولې به هر صورت خوشبختانه کارته یو مچې اوس موږ په افغانستان کې په سلګونه د چرګانو د امراضو د علاج کوونکي یعنی ډاکتران لرو، ښه مسلکي کسان لرو. نو اوس دغه ستونزه حل شوې.
ډاکټر صاحب، په ستونزو او بیا وروسته خبرې کو که اول دا راته وایي چې آیا اوس هم سره لدی چې دومره ډیر فارمونه جوړ شوی دي د چرګانو غوښه او هګۍ له ګاونډیو هیوادونو واردېږي او که نه واردېږي؟
خبره داسې ده ساروان صاحب، دا کوم تولیدات چې موږ لرو دا هم یو ستونزه کېده چې موږ واردات لرو، واردات زموږ شته دی خو خپه پریمانه.
آیا ورته اړتیا ده او که نه هغوی ارزانه تولیدوي او ارزانه مشتره لیږي ځکه واردات شته؟
دغه خبره ده، همدا خبره ده چې یو د اړتیا ده. انشاءالله چې په اوس وخت کې چې څومره فارمونه دلته وجود لري او فعال دي، هغه د ټول افغانستان څومره ضروریات چې دي هغه رفع کولی شي. منتها غټه ستونزه همدا ده، ما فکر کوو دلته به وروسته راشو، غټه ستونزه همدا ده چې ګاونډیو هیوادونو کې هغوی ته په ارزان قیمت سره تمامېږي. نو البته چې په ارزان قیمت سره تمامېږي نو زموږ دلته ځینې تجاران رونه دي، هغوی افغانستان ته راواردوي او تون دلته یو خدای چې د هیوادوالو لپاره مناسب تمامېږي، او دویمه دا ده چې په وخت سره هغه عرضه کېږي. نو البته اوس هم په زیات مقدار سره چرګان هم راواردېږي او هګۍ هم راواردېږي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. تر کې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مومند ویل هم چرګان واردې شي، شاید هم یو دلیل دی لکه څنګه چې دوی وویل ګاونډیانو ته ارزانه تمامې شي د چرګ تولید او د هګیو تولید، هلته د چرګانو د دانې او غذا لپاره فابریکې شته چې ورته تولیدوي، شاید حکومتونه هم په یو نوی شکل سره ملاتړ کوي. په افغانستان کې څنګه د دوړو برخو باندې که خبرې وکړي، آیا د چرګانو د دانې او خوړو د تولید ځایونه هم شته په دې برخه کې پانګونه شوې ده او کنه؟ او بل دا وست چې آیا د مؤسسو یا د کرنې د وزارت لخوا د فارمونو ملاتړ کیږي او کنه؟
جناب ساروان صاحب، ډاکټر صاحب خو دې رابطه باندې معلوماتو کې زه به یو خبر وکم چې دلته د دې سکتور اساسي برخې چې دي دا ډیر کار ته ضرورت لري. لکه تاسو چې ویل د دانې برخه د خوراکي برخه ده، دا ډیره یو مهمه برخه ده په دې صنعت کې، او په دوهم قدم کې د ورځنی چرګوړو برخه ده چې دا هم ډیره یو مهمه برخه ده. او بل برخه چې کوم ده، دا د دوا برخه ده. دا درې ډیر اساسي فکتورونه دي چې ډیره خاصه توجه وشي. ترانسه محترم، په افغانستان کې د خوراکي ملي نشته، منګه یو خبره کولای شو چې منګه د جرند په برخه کې په افغانستان کې خود کفایو خو لیکن خام مواد چې څومره راځي دا ټول د گاونډي هیوادونو راځي په ننګرهار کې الحمدلله ډېر کارخانه دي د تل پسالیو رغټه کارخانه ده د دانی دایي بسام رغټه کارخانه ده د مشرقي والو هم د سنور نور ډېری کارخانې په ننګرهار کې شته دي ستونزه په همدغه ځای کې ده چې لکه څنګه تاسو یو جراته د خارج نه واردات کیږي مونږ ټول خام مواد خارج د گاونډي هوادونو نه راوړو یا د خارج نه راوړو په داخل کې مونږ خپل تولید نه لرو د خام موادو نو ستونزه په همدغه ځای کې ده چې دلته فارمر د پاره زمونږ خام مواد قیمت تمامیږي یا ملتا او په زمين کې دلته فارمر ته چې بیا کله دانه ورکول کیږي په جی قیمت باندې ورکول کیږي یو خبره دا ده چې منګه د دانې په کیفیت هم بایستر کې پټې نو کو په افغانستان کې په دې وسنۍ شرط کې دانې کیفیت هم ډېر غټه ستونزه ده چې ما ته تقریبا 100 ډاکټر صاحبانو شکایت کړی دی چې منګه نور په چارن پیګو دي چې څو یو دي فارمارانو ته څوک نو دلته چې دانا مصرف ډیر شي قیمت لوړ شي بازار کې د اشرک فارمداران چې بیا کل راوړي په قیمت اندازه ورته دا تمام شي وي دلته بازار د پاکستان چې کوم دغه راځي چرګان راځي هغه ورته ارزانه تمامېږي نو واضح خبره ده چې مارکیټ خراب وي او دا فارمداران زموږ تاوان سره مخ کی او خلکم د خلکو تقاضا همدای دلته موږ د ولس سره لاس او ګریوان یو جناب ساروان صاحب چې ولس همدایو خبره کې چې افغانستان کې ول چرګان قیمت دي خلک چې پاکستان نه زی کوم څنګه مردان خو راضي نو خبره په همدغه ځای کې چې دلته موږ په داخل کې چې موږ مصارف په لوړ راضي او الته موږ د گاونډي هیوادونو سره به رقابت په دغه ځای کې نشو کول تا مخکې یو ټیک لري خی اشاره وکړه چې دولت هم سپورټ کوي داغه ځه خلک نو هغه سبسيډي ورته ورکي کومک ور سره کی نو هغه خلک په افغانستان مارکیټ چرګان دی راوړي زموږ بازار کې دې خراب کړی د فارمدارانو
ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب حسیب الله ترکه همدارز مشبل میلمان دی ډاکټر صاحب محمد غالب مومند او شاغله عتیق الله تاسو اوریدونکو څخه هم اوس هله ده چې په دې برخه کې پښتنې لري نظر لري لنډ خبرتیا ورسره د ټلیفون شمیره اعلان هم را سره تماس ولې سي
ازادي رادیو پر لنډ څپو
د کیلو هرت په حساب په لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
د ټلیفون او واتس اپ شمیره مو د 00422012 دا شمیره بیا ووري 00422012 زړه مو کې د واتس اپ لري تماس نیسي او یا په مستقیم ډول ټلیفون راکوي او ریدونکو لرو ځان راو پیژنئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني کوئ صاحب. ښه صاحب مهرباني.
دی پښتنې له ډاکټر صاحب نه لرم. یو دا د سیدا غاسره فارمونه چې افغانستان کې جوړ شوی دی په ګرم ولایتو کې جوړ شوی دی لکه مثلا ننګرهار، خوست، کندهار کنه او په پکتیا کې مثلا فارمونه ډیر کم دی. لاتې په څه کې د دایو او دومره خبر مې دا دوم سال مې دا وو چې په دا ساره مونږ کې کوکې خلک دا غواوي ساتي او چرګان ساتي او د دې د روزمره ژوند په دغه اګویو په دا چرګانو باندې چل دا ته دې دا زنانو ته لیست معلومات ورکي اکثره وخت مرز راځي هغه ټول چرګانې چې ساتلې کلاس وي کشلې ټول ترې مړې شي نو څه کول په کار دي کله دې دا چې وضاحت ورکي داخلي ته معلومات ورکي.
صحیح ډیره زیاته مننه کور ودان. نو لمړی ډاکټر صاحب ترکه تاسو مهرباني وکړئ کې دې اولی برخه ته تاسو ځواب ورکړئ چې ولې اکثره فارمونه په تودو ولایتونو کې دي او د پکتیا په شان ولایت کې بیا فارمونه کم دي کوم دلیل لري؟
سروان صاحب محترم یو خدای دې چې مخکې ډاکټر صاحب مومن یو موضوع ته اشاره وکړه چې خوست او ننګرهار د پاکستان سره هم سرحد ولایتونه دي نو زمونږ ډېرې ورونه پاکستان کې اوسېدلې دي او د چرګانو دغه صنعت انتقال د هماغې ځای نه سره راغلی دی نو په ننګرهار او په خوست په دې ولایتونو کې چې دي دوی
یعنی ستاسو منظور دا دی چې دا له تودې او سړې سیمې سره ارتباط نه لري بلکې د خلکو له تجربې سره ارتباط لري.
نه یو دا موضوع د خلکو تجربه موضوع ده او بل خبر به کړه چې واضح خبر ده چې په ډیره سړه سیمه کې په ډیره سړه سیمه کې دغه فارمداري یو د یو مشکل سره مخ کیږي چې مصارف به باندې ډول راځي. دا یو موضوع ده.
ولې دلیل یې څه دی؟
خو دغه پر هوا برابرول په کاجری رسلسی مې الته بلرګي او زغاله داشینه سزولې کیږي نو په دې خاطر باندې.
یعنی هغه ځای چې چرګان ساتل کیږي هغه کوټه باید ګرم وي باید تود شي.
ډاکټر صاحب غالب په دې وخت کې چې زمونږ سینر مرګره دې تفصیلي معلومات درکړي چې یوی افتی
بله مهرباني
چې د افتی د یوی افتی د درجه حرارت تر د خرڅلاو د وخت پوري په دا ټول په تفصیلي ان شاء الله تاسو به باندې بحث وکړو. تاسو ته بخپل ان شاء الله دا
ډیر مننه ډاکټر صاحب غالب مومند دې برخه باندې هم خبري وکي او بل د کلیوالو موضوع ما تاسو ته ساتلې و چې په دې تاسو خبري وکي چې اکثر دوی ویل چې شزه پکلیو کې چرګان ساتي بیا مرز راشي ټوله ورته ووښني دوی څو کې چې په چرګانی په ناروغي اخته نشي.
مخکې دې نه چې خپل موضوع تر اشم د طریقي صاحب سره عمل کوي او کومه مسله دا ده چې دا خبره منیجمنت کې یا د فارم اداره یا مراقبت ما پالیکا سره مخکې یاد کړم فارم کې چې موږ کله چرګوډه واچو په اول هفته کې باید هغه ته تقریبا 50 سانتي ګریډ درجه وا برابر شي. کاغذ سخ ژمی هم وي خو باید د 50 سانتي ګریډ درجه چې دا پکې رشد کی په دویمه هفته کې موږ هغه د پاره بیا 30 درجه سانتي ګریډ او همدارنګه په دریمه هفته کې تقریبا 10 او داسې تاسو فکر وکړئ چې په هر هفته کې باید 20 درجه دا راښکت شي ترسو په چرګ باندې خپل باڼه کې راوخیږي او هغه خپل ځان هم سګر مو ساتي او سره هوا پوسټه هغه کنټرول شي. دویمه دا چې هغه ورور یو سوال په برخه کې ویل چې دا څنګه په دغه ولایتونو کې دغه د چرګانو سند دی رښتړی یو مسله خو دا ده چې دلته آب او هوا د لپاره ډیره مناسبه ده نو چون کې چرګان یو اقتصادي پروژه ده او دا یو داسې پروژه ده چې ځان سره ډیر لوی تاوانونه او زیانونه لري لکه یو فارمر یو لکه افغاني ګټه کې نو که چرته تاوان وکړي هغه درې لکه افغاني به تاوان کوي. یو خدای دې چې دغه ولایتونو آب او هوا جوړه ده دویمه دا چې په دغه ولایتونو کې پنځه کسان ډیر دي یعنی هغه کسان ډیر دي چې د فارم په منیجمنت کې همدارنګه د چرګانو په روزنه کې خاص دغه لري مهارت لري. رازو دې تا خپل موضوع ته په کلیوالي بخشو کې برخو کې زمونږه هغه کورنۍ چې کورنۍ چرګان ساتي د دې لپاره چې خپل روزمره مشکلات داغې له درکه حل کړي نو چون کې په بیا خبر هغه مسلکي توپ ته راځي چرګان دا یو ساکه دغه دې چې دا روزل کی نو باید داغه د پاره امغه سي زوی چې کنټرول وي او د مختلفو امراض او د مختلفو دغه نه په امن کې جوړول پکار دي یعنی مرغان چې ورته وي. دویمه دا چې داغه د پاره وخت په وخت واکسین کول ضروری چون کې زمونږه کلیوالي سیمه ته هغه واکسین چې د خطرناکو امراض مقابل کې تطبیقیږي چرګانو ته نو ورکول کیږي ځکه زمونږ په خواو شا کې یا زمونږ په سیمو کې دا چې خطرناکې ناروغي وجود لري چې دته په انګلیسي کې نان بارډر ډیزیز وي یا بې سرحد ناروغي چې دا د هوا په واسطه انتقالیږي دا د مرغانو په واسطه انتقالیږي دا د نورو بیا څنګه په واسطه انتقالیږي نو یوازینی علت دا دی چې د هغه روزنه او منیجمنت په صحیح صورت.
ډاکټر صاحب مومن آیا واکسین پریمانه پیدا کیږي او قیمت هم کم دی؟ مثلا یو خزه ده یو لس چرګان لري په دې ارز چې دا وس خار تفصیلار شي واکسین واخلي او کنه دا موضوع هم د اقتصادي ارخ باندې هم خبري وکړي.
هو واکسین موږ په بازار کې دوه قسمه واکسین لرو یو هغه واکسین چې هغه دغه فارمونو لپاره دی لکه زردو زم پکشتا زمين زردو زم پکشتا پنځه زردو زم پکشتا لکه یو واکسین زرو چرګان ته تطبیقیږي د زمين زردو پنځه زرو ته نو دا چې واکسین موږ لرو د ټول دا کوچنی واکسین ملو هغه کولی شو مونږه د پنځو چرګانو نواله تر سلو چرګانو پورې تطبیق کړو چې د هغې په مارکیټ کې اوس قیمت 30 افغانۍ دی. نو کولی شي چې دوی په پریمانه ډول په مارکیټ
یعنی د 30 افغانۍ واکسین د یوې چرګې لپاره کافي دی که د څو؟
نه دا د لسو چرګانو نولې تر سلو چرګانو پورې
تطبیق کړي.
30 افغانۍ باندې کولی شي چې دا سلو پورې چرګانو
ته دا خو بیا ارسانه دی. او دا اوس چې واکسین هر کال باید ورکړل شي هر شپږو میاشتو کې په څومره وخت کې لازم دی
واکسین؟ سارنوان صاحب واکسین تقریبا د اول ورځې نه شروع کیږي. یو څو واکسینونه دي چې هغه ډېر مهم دي د چرګانو د خطرناکو یا بې سرحد ناروغیو یا وایرسي ناروغیو په مقابل کې. یو واکسین په اول ورځ تطبیقیږي، دویم واکسین په شپږمه ورځ تطبیقیږي، همداسې په 12مه ورځ او په 13مه 14مه ورځ. نور په هره میاشت کې باید هغه چرګانو ته چې کورني چرګان دي هغه اوږدمهاله پروژه ده، چونکې د هغې دپاره ساتل کېږي. پنځمو پنځه پنځمو شپږو میاشتو کې په دې راځي یو یو نیم کال نور ساتل کېږي. هغوی ته کولی شي چې هره میاشت واکسین تطبیق کړي.
دلته یو بله پوښتنه پیدا شوه، بله ډاکټر صاحب، یو بله پوښتنه هم پیدا شوه، هغه دا ده چې تاسو ویل چې اول واکسین په اول ورځ ورکول کېږي. د دې واکسینونو ترمنځ فرق شته؟ یعنی هر واکسین بیل دی او که یو رقم واکسین دی؟ او که بیل وي نو دا به څوک ورته تجویزوي؟ یو څوک چې ډاکټر نه وي به څنګه پوهیږي چې کوم واکسین باید واخلي؟
کله چې یو د چرګانو مالک یا هغه څوک چې چرګان روزي، نو د هغې د کورنۍ طبن یو کس راځي، نو دغه واکسین ترلاسه کوي. حتمي هغه کس چې دغه واکسین ورته ورکړي هغه پانی کس دی. پانی کس دی نو هغه ته د واکسین د تطبیقولو هغه لارې چارې وښایي. دویمه دا چې دغه واکسینونو کې فرق شته. اول واکسین داسې دی چې دغه د توغکي پښتو کې توغکي ورته وایي، او په دری کې ورته مربرګي وي، او په انګلیسي کې ورته نیوکاسټل وي. دغه تطبیقیږي. دویم واکسین یو بله وایروسي ناروغي ده چې د ګامبورو په نامه ده، او دغه ورته تطبیقیږي. څلورم واکسین د آی بی ایچ په نامه ده چې دا د ځیګر مشکلات رامنځته کوي. دغه ډېر مهم دي چې دا دقیق کېږي او باید ضرور وشي. که چاته دا ونه شي نو د ځان سره اینده کې ډېر اقتصادي تاوانونه له ځان سره
لري. واکسین هر څوک ورکولی شي که نه باید خامخا وترنری ورکړي؟
واکسین د څه چې هر څوک ورکولی شي، هغه واکسینونه چې کورنۍ چرګانو ته یا په کلیوالو سیمو کې تطبیقیږي، د هغې لاره چاره او تطبیق دومره سخت نه دی چې هغه دې څوک تطبیق کړی شي. هغه به بغیر د ویټرنر ډاکټر نه یو کلیوال هم تطبیق کولی شي. دویم هغه فارمونه چې غټ فارمونه دي او هغې کې بیا فنی کسان دي یا فنی مسلکي فارمران دي چې هغې خاص روزنه لري. تقریبا د کلونو کلونو یې د چرګانو روزنه مخکې وړې، نو هغې په دې کې بیا ډېر زیات مهارت لري. حتی دا چې داسې مسلکي فارمران موږ لرو چې هغې ډېره تجربه دي کې لري، نو هغې هیڅ سره نوایي ته ضرورت نه لري. همداسې نه کېږي. ولې کله چې بعضې وخت کې د هغوی سره دغه پیدا شي، نو بیا ویټرنر ډاکټر هغوی سره موجود وي. ځکه دغه فارمونه داسې دي چې هر یو فارمر چې دی هغه خپل مسلکي کچ لري، هغوی سره مرسته کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. مومن یا اورېدونکی له روز ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو ده، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم. اسماعیل د کابل څخه ځما درکوم.
مهرباني کوئ.
پختر موږ دلو ته باندې واکسین که موږ چېرته په پیچکاري کې وکوښه دی او که نه د اوبو کې واچو دا به بهتر وي، کمی بهتر وي. موږ ته بل یو بل دا هېوادونه چې موږ دا ګاونډي هېوادونه چې کوم دوا موږ راوړو بې کیفیته وي، حتی واکسین پرې تاثیر نه کوي. موږ ته څو مشکلات فاربارو ته پیدا کېږي. او دغه
متاسفانه د دې ټلیفون قطع شو، خو خیر خبرې واوریدل شوه. څو سوال یې درلودل، ډاکټر صاحبان به ځواب ورکړي. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې را سره دی، خبرې وکړي. مهرباني کوئ صاحب، خبرې
وکړي. سلام او د میلمه پښتون ټول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد در سره فاډیکا کې لغمان نه.
مهرباني کوئ همدرد صاحب.
دما خو یو نظر د ساروان صاحب لکه تاسې مخکې له دې ورور نه پوښتنه وکړله چې دلته موسسې کوي که نه کوي که نه کومک نو ډېر کلونه کېږي چې زه وینم چې اکثره خلکو سره دا اوس پرون هم زموږ په سیمه کې په سلګونو خلکو ته چرګان او دانه او دا جالۍ او هر څه سیستم یې ورکړ خو بدبختانه چې دغه خلک بیا دې ته کوم کار نه وایي هغې په دې هیله ورکوي چې تاسو یو وړکی کاروبار ځان ته جوړ کړئ خو دوی څوک تر ځان خرڅ کړي څوک ساتي نو زه دغه وایم چې نړیوال خپله وسه کوي ټوله پوره پوره حتی که یو پام خراب شي دې کړي چې په ساحه کې چې هغه تر څو موسسه رانشي نو هغه همغسې وران پروت وي نو د موسسو د کور ودان او دغه خلکو نو ما دغه نظر ده چې باید دغه کار پرې نه دي او هغه د خلکو خواري
ډېره مننه سلامت اوسې. بس نو زموږ خلک خو همداسې اموخته شوي دي، حال دا دی چې نورو خپل ځان آباد کړی دی بې له دې چې څوک ورسره مرسته وکړي. بل اورېدونکی لرو، ځان را وپېژنئ. ازادي راډیو، مهرباني کوئ تاسې په لاین کې یاست، خبرې وکړئ. تاسې له موږ سره په لاین کې یاست، مهرباني. خیر، له دوی به تیر شو. یو بل اوریدونکي ته به نوبت ورکو چې د واتس اپ له طریقې را سره دی، خبرې وکړي.
السلام علیکم. نبی الله زابل بل لارغم
ولسوالی زابل صاحب، مهرباني کوئ. تاسو فکر کوم په هر موضوع کې غواړئ چې خبرې وکړي، مهرباني لږ څه لنډي.
سب لمن سره د کورنۍ او یا پرمی ترګانو ترمنځ یعنی ماشا کې څه کوم شي دی یا کورنۍ یا ما ترګان به تر واش پرمی چنو به واش
یې دی اړه کوم ما تر نه ډیر مننه سلامات اوسه. یو بل اوریدون کوي مام واورو بیا به ورشو مل منوته، مهرباني کوي صاحب. ازادي رادیو ده د ژوند راګونه پروګرام. خیر، د دې ټلیفون لکه چې قطع شو ور بشو ملمنو ته مخې تر دې چې ډاکټر صاحب مومن تاسو ځواب وایي سوریدونکو ته، ښاغلی عتیق الله ډېر وخت غلی پاتې شو، دوی ته به ورشمه چې دی د خپل ژوند راته وایي چې د چرګانو ساتل څومره زحمت غواړي، څومره کار غواړي. تاسو خپل ورځ څنګه پیلوئ؟ اول کوم کار کوئ؟
جناب سروان صاحب، چرګان خو ډېر زیات زحمت غواړي، ځکه چې دا سلیری ساتل بیټي غواړي. مونږ ورته یو کس خامخا په فارم کې یخ ناشتي خو د کیږي نه، نو زحمت یې ډېر زیات دی، بې حده زیات دی، تکلیف یې ډېر زیات دی. همداسې اوبه ورتک ده، دانه ورتک ده، واکسین تطبیق او د دوایي، نو دا زحمت یې ډېر زیات دی.
له دې سره سره چې دومره زحمت باسي بیا هم ناروغي ورته پیدا کیږي او کنه؟
ناروغي پیدا کیږي ورته، د دې سره چې موږ واکسین هم کوو، د واکسینو باوجود بیا هم دا ناروغي ور باندې راځي او ډېر زیاتې راځي ور باندې. نن سبا بیا دا هندي چې ورته وایي ټوکې چې ورته وایي دا بیا زیات شوی دی، نو واکسین هم کوو او ورسره ورسره ناروغي بیا هم راځي.
او لکه څنګه چې ډاکټر صاحبانو وویل چې مخصوصه هوا ورته لازمه ده، د هوا درجه باید په پام کې ونیسئ. دا تاسو امکانات ورته لري چې هوا مغه اندازه چې څنګه دوی سپارښتنه کوي ورته برابره کوي؟
ولې نه، ولې نه، ځکه چې مونږ دا وړو چرګانو ته اور بلو چې کله هم د چې غټېږي بیا ورته نه بلو، چې کله بیا د ګرمي زیاته شي بیا ان کولر پکې ورته لګو کنه. نو هوا د چرګ لپاره ډېره مهمه ده، هوا چې برابر نه وي نو چرګان صحیح نه راځي.
او ناروغي یا مرضونه په ژمي ډېر وي که په اوړي او په ګرمیو کې؟
هر وخت کې دا داسې معلوم وخت نه لري، په ژمي کې وي او په اوړي کې وي. خو تکلیف په ژمي کې ډېر زیات دی د چرګانو د ساتلو، او په اوړي کې بیا لږ کم دی.
بل عتیق الله صاحب، بازار څنګه دی؟ یعنی څنګه چې تاسو چرګان بازار ته وړاندې کړئ فوراً خرڅیږي او کنه؟ اوس خو اقتصادي مشکلات هم د خلکو ډېر دي.
ورته مشکل د افغانستان د فارمرانو ته همدغه مارکیټ دی، بازار دی. کله چې بازار په افغانستان کې لږ رستو کې چرګانو مارکیټ ښه شي، د دې باقاعده به ډایرکټ د ګاونډي هېواد نه پاکستاني چرګان راځي افغانستان د فارمرانو ته، بیا نو بازار بیرته خرابیږي. د دې خوارۍ باوجود هم کله چې خلک خواري وکړي، زحمت تیر کړي، نو مزدوري نن سبا ډېره کمه شوې ده، په دې خاطر چې د ګاونډي هېوادونو نه چرګان راځي. او دلته چې بازار کې لږ چرګان کم شي هغه راځي بازار درته خرابېږي.
تاسو وایئ چې نن سبا له ګاونډي هېوادونو چرګان راځي، پخوا نه راتلل؟ مګر
پخوا هم راتلل خو کم راتلل، اوس ډېر زیات راځي.
دلیل یې څه دی چې اوس ډېر راځي؟
دلیل خو داسې دی چې دلته چرګان هم ډېر دي، بازار دلته افغانۍ لګېږي دي، د کلدار مقابل کې کم تجاران رونه چې راوړي افغانستان ته چرګان، نو دلته کلدارې ته ډېرې جوړېږي، په دې خاطر باندې افغانو باندې خرڅېږي، مزدوري ورته زیاته کوي، نو دلته د خپلو د وطن فارمران ته مزدوري کمه کوي، نو بیا چې هغه کله راشي د دوی مزدوري بېخي صفر کېږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. اوس به راشو د دو اوریدونکو اسماعیل صاحب او زابلي صاحب پوښتنو ته. که د زابلي صاحب پوښتنې ته ډاکټر صاحب تره کوي تاسې ځواب ووایست. دی وایي چې د کورنیو چرګانو غوښه ښه ده او که د فارمي؟ ډاکټر صاحب تره کوي خیر لږ مومن صاحب تاسې ته به در وګرځوم. تاسو دواړو پوښتنو ته ځواب وایست د پیچکاری په ارتباط هم مهرباني.
اول هغه پوښتنه چې وکړه هغه چې د کورنۍ چرګانو ترلاسه کي او هغه چې د فارمي نه ترلاسه کېږي، خبره داسې ده چې یو هغه چرګان دي چې د هګیو لپاره ساتل کېږي، یا مقصد ته نه هګۍ وي، هغه کورنۍ چرګان دي. یو هغه چې مقصد ته نه غوښې وي، هغه فارمي یا هغه د بایلر یا غوښې چرګان دي. چونکې د غوښې په کیفیت کې دومره فرق نه لري، خو ولې بیا هم کلي فارمي چرګانو دغه غوښه کیفیت پهنې ښه ده؟ ولې ښه دی چې یو دا دی دا په اسانۍ سره چېږي او همدارنګه کولی شي یو انسان پهنې
یعنی تاسو وایئ چې زر پخی شي، لیکن ځینې خلک بیا وایي چې خوندور نه وي. د کورنۍ چرګان وایي خوندور وي،
زر پخیږي، زر ازمیږي، او همدارنګه د پورا ویټامینونو او همدارنګه پروټینونو او همدارنګه د نور مهمو غذایي موادو څخه برخمن وي، چونکې دا د انسان دپاره ډېر دغه دی. او بل لارې دا د غوښې دپاره ساتل کېږي. یو هغه چرګان دي چې د هګیو دپاره ساتل کېږي، نو دغه بعضې خلک داسې فکر کوي چې د هغې کورنۍ چرګانو غوښه به تر وي، د هغې هګۍ چې ده هغې غذا برخه کې به اهمیت کوي. داسې نه ده، چونکې هغه باندې وخت ډېر تېر شوی، نو د غوښې په رنګ او د هغه کې لږ فرق راځي، خو ولې په غذایي رژیم کې بیا او اهمیت کې بیا د فارمي چرګانو غوښه چې ده ډېره مهمه ده.
ډاکټر صاحب، تاسو دا خبره ردوئ دا دوم نه مخکې چې ځینې وایي چې د فارمونو چرګان په خاصو پروتینونو یا کیمیاوي موادو باندې لویږي، ژر ژر لویږي، اما کورنۍ چرګان چې د طبیعي خوراک کوي نو ځکه به د هغوی غوښه بهتره وي؟
اصلا خبره داسې ده چې دغه تاسو چې کومه خبره وکړه، دوی دپاره داسې یو فارمولیشن برابرېږي، یو داسې غذا برابرېږي چې هغه د مکملو پروتینونو، ویټامینونو، منرالونو او همدارنګه هغه ضروري مواد چې د چرګ په وده کې رول لوبوي هغه ورته تهیه شوي دي. دویمه دا چې دا په پوره منیجمنت سره، په پوره ادارې سره هغه چرګان تغذیه کېږي، او ځکه د په یو میاشت کې یا پنځه څلوېښت ورځو کې دا خوراک دپاره جوړېږي، نو طبعا چې دا دومره وخت کې د خوراک دپاره جوړېږي، د ده په غذا کې بل کوم شی نشته. همدغه غنم دي، جوار دي، مهمه برخه چې دغه سویابین دي، چې سویابین تقریبا درش فیصده دا پروټین لري په دې په چرګانو کې، چرګانو په غذا کې استعمالېږي. چونکې چې دومره قوي غذا درته ورکول کېږي، طبعا به دا په میاشت پنځه دېرش ورځو کې دا د خوراک دپاره جوړېږي. نو په غذایي برخه کې اهمیت هم همداسې چې دا پوره د هر څه نه برخورداره دي.
بله، تاسو دومره خبره هم کوله. بله،
دویمه خبره دا یو ورور د واکسینو په اړه خبره وکړه د کابل نه. دې ورور ته زه دا وایم چې واقعیا ستونزې خو موږ ډېر لرو چې هغه د فیډ په برخه کې لږ طریقې سره درته وویل. دویمه غټه ستونزه په دې برخه کې دا ده چې دا د چرګوړي ده، دغه یو ورځنی چرګوړی موږ بیخي ساروان صاحب افغانستان کې د پروډکشن نه لرو، تولید یې نه لرو. چونکې زمونږ هیواد ته چې کوم چرګوړی راواردېږي هغه تقریبا داسې وه چې سیګریټ دا معنی چې اول نه وي، دویمه درجه هم نه وي، هغه درېیمه درجه چرګوړی. هغه پاسمانده چرګوره چې پاکستان کې د کپنی والا خپل فارمونه ته ډکی او کم چې دغه هغه افغانستان ته راوړیږي چې دغه چرګوره چې افغانستان ته راشي او هغه بیا په فارمونو کې واچول شي نو هغه ډیر ضعیف وي. لومړی په لومړی هفته کې زموږ فارمران ورونه به دا خبره اوري شاید چې ما سره سل په سلو کې دی کې موافق وي. په لومړی هفته کې زموږ چرګان داسې ووایي چې پنځو نه تر لس پنځلس فیصده پورې مرګ کوي، تلفات ورکوي. وجه دا وي چې دا چرګوړه ډېره ضعیفه وي. ضعیفه په دې مانا چې دا د دوه وزن د یو ورځې وزن چرګوړه باید د څلوېښت ګرامو نه پورته وي. خو زموږ هېواد ته اتلس ګرامه چرګوړه هم راواردېږي. نو دا د خلکو سره غټ ظلم او جفا ده. نو کوم واکسین چې ورکول کېږي په دغه ورځو کې مطابق یو خوا نه چرګوړه ضعیفه شو، دویم خوا نه واکسین خپله یو قسم فشار لري، یو سټرس لري په دغه چرګوړي باندې، یو قسم فشار راځي او درد او تبه پی راځي. نو په دغه جریان کې که د چرګانو د فارم صحیح مینجمنت ونیشي، اداره ونیشي، هغه په دې معنا چې کله چې واکسین ورکول کېږي بعد د واکسین نه مخکې دته یو شربت د پلس په شکل د بوري شربت ورته وي، دا فارمران درونه پې پوهېږي، هغه ورته ورکول شي، بیا واکسین تطبیق شي او د هغه نه وروسته بیا ویټامین سی او همدارنګه د درد لپاره زری درمل هغه ته ورکول کېږي تر څو چې چرګوړې د فشار او سټرس لاندې رانه شي. که چیرته دا د واکسین نه وروسته تطبیق نه شي نو طبعاً هغه تلفات ورکوي، نو هغه بیا مرګ کوي. نو واکسینونو کې هم ستونزه شته، تر څو د پاکستان ناراضي یا د ایران ناراضي یا د هندوستان ناراضي، همدارنګه د مالیزیا نه او اسپانیا نه هم راځي. چونکی په انتقال کې بیا فارم ته چې انتقالېږي په صحیح صورت سره کتاب نشي، طبعاً واکسین خپل دغه ارزښت له لاسه ورکوي او کوم رزلټ به نه ورکوي. نو باید د واکسین په تطبیق کې همدارنګه په چرګوړو په مینجمنت کې باید خاص پاملرنه وشي.
ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې خپرونه کې د چرګانو فارمونو، د چرګانو د غوښې او هګیو په تولید باندې له خپلو درنو میلمنو عتیق الله صاحب، ډاکټر صاحب محمد غالب مومند صاحب او ډاکټر صاحب حسیب الله طریقي سره خبرې کوو. اوریدونکو هم لرو، ځان راو پیژنئ. ازادي راډیو ده، مهرباني خبري وکي. ازادي راډیو،
السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهرباني لکم زه.
ډاکټر صاحب، من خو غرونو چې بوشي ګوډه چرګانو خبره شیده، هغه د واکسین نشته د دغه کپسول ګولۍ ورکړو، د غو سره بعضې ښه شي بعضې خراب شي، دغه څنګه موږ دې ته څه شی ورکو؟
ښه، دوی وایي چې واکسین په منظم ډول ورکوي، ولې واکسین نشي پیدا کولی؟
نو واکسین به خو موږ ډېر لري وو، هغه سپین غره کې اوسېږو، اشارک نه بر غوږیزه کې څو چې واکسینو ته ځو بس دلته مردار شوي، بیا د کپسول ګولۍ دغه قومي خبره ده، د کلي خبره ده، یو وای دغه ورکوي بل وای دغه ورکوي، ډېر مشکلاتو سره مخ وي.
صحیح، ډېره مننه. بل اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنئ. ازادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب، تاسې په لاین کې یاس، خبرې وکړئ.
بله،
مهرباني صاحب، تاسې لکه چې زما واس نه اورئ. خیر،
بله،
بل اوریدونکو ته نوبت ورکړو، ځان راو پیژنئ. ازادي راډیو،
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
موږ سلامونه احتراماتو منه ډاکټر صاحب نه یو پوښتنه زده چې دغه دی، زرو چرګانو لپاره څونه مربع کوټه پکار ده؟ او پنځه سو چرګانو لپاره بیا داسې وړې څونه ورته پکار ده؟ که رد شي بیا څونه اندازه، په څونه اندازه کوټه کې په څو مربع کې دا ساتنې وړ دي سره؟ او کوټه څونه لوی، څونه پراخه، څونه ورسي، څونه هوا ولري؟ مننه،
ډېره مننه له ښې پوښتنې. بل اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنئ. ازادي راډیو، خیر لکه چې ټلیفون قطع شو. خیر ور بشو ډاکټر صاحبانو ته، دا تاسو اوریدونکو ته په څو شیبو کې بیا نوبت درکو. لمړی ډاکټر صاحب تراکه، تاسو لمړنی اوریدونکو ته ځواب وایس، وای په غرنیو سیمو کې اوسو، دلته چې کله چرګان مرض ونیسي دوی ګولۍ ورکوي ځکه چې واکسین هلته نه رسیږي. د ګولۍ په اړه څه وایست؟ ګولۍ مؤثره دي کوم ډول او کنه؟ ډاکټر صاحب اسیب الله ترکی ټلیفون بیا قطع شوی دی. خیر ډاکټر صاحب مومن له شمرغه لرو ټلیفون نه دی قطع شوی، دوی به ځواب ووایي. ډاکټر صاحب مهرباني.
دغه ورور چې د غوږیزه نه رابطه کړې وه، ما مخکې وویل چې که چرته کولی شي دغه د چرګانو د روزنې پروژه یو څوک صحیح مخکې وړی شي، هغه باید چې دغه چار څنګه وي دپاره باید واکسین پیدا کړي او هغه تطبیق کړي. ولې دغه وایروسي امراض چې دي دغه امراض تداوي نه لري، دا وقایه لري. وقایه په دا معنا دغه چرګان باید د دغه مرض چې دا پرې راځي د ده په مقابل کې باید مقاوم وي. د ده هغه انټي باډي چې د ده په وجود کې لري هغه باید بیداره وي، د عسکر په شکل ولاړه وي. د دغه عسکر په شکل چې ودرېږي د دپاره باید واکسین تطبیق شي. واکسین معنا دا چې دغه کومه ناروغي چې په ده باندې راځي د دغه ناروغۍ نه دغه میکروب اغستل شوی دی، دا یا مړ شوی یا نیمه ژوندی دی، دا بیرته دغه چرته تطبیقیږي. کله چې دغه چرته تطبیق شو د ده په وجود کې انټي باډي ده، هغه عسکر دي د مدافعین دي، دفاع کوونکي دي، هغه ودرېږي. دغه مره چې کله پرې راځي نو هغه دغه کوي د منځه وړي. نو چونکې واکسین د ده لپاره ضرور دی، کله چې وایروسي امراض پرې راشي بیا د ده تداوي صورت
نیسي. ډاکټر صاحب، یعنی ستاسو خبره دا ده چې بې واکسینه بل چاره نشته، خامخا باید واکسین وکړي. اما د ده سوال دا و چې واکسین چې نه وي بیا څه کولی شي او کنه بل لاره نشته؟ دغه خلک چې ګولۍ ورته وایي
بیا دغه د فارم د منیجمنت خبره ده، باید آب و هوا صحیح وساتل شي، چرګانو ته باید قوي غذا ورکول شي، همدارنګه غیر مسؤول کسان باید د فارم کې د فارم په طرف باید پرېنښودل شي، همدارنګه نور هغه چرګان چې هغه بیرون ګرځي په پټو کې ګرځي هغه باید د ده سره یوځای نه شي. چرګانو دپاره باید یو خاص مرغانچه وجود لري. که چېرته مرغانچه وجود نه لري نو موږ نشو کولی چې دا د مختلفو امراضو څخه بچ وساتلی شو. نو چونکې دغه لارې دي باید چرګان کنټرول وي، د دپاره آب و هوا برابر وي، د دپاره باید انرژي لرونکي خوراکونه ورکول شي، او همدارنګه چونکې کله پرې ناروغي ده نو کولی شي چې دا د انساني شربتونو نه چې هلته دي رسیدګي ورته ولري. اوس داسې کله نشته چې هغه کې به دوایانې انساني نه پیدا کېږي. دوی کولی شي چې هغې لپاره د پرستامول نه او همدارنګه د پیناډول له ګولیو نه استفاده وکړي چې دا په اوبو کې ورکول کېږي، دا مشکل نه لري.
بله، ډېره مننه. اوس به راشو دې دوهم اوریدونکي پوښتنو ته چې د چرګانو لپاره څومره ځای پکار دی، د وړو لپاره، د غټو لپاره؟ مهرباني.
د چرګانو د فارم د لپاره دا خبره ده، مهمه خبره ده، چې ځکه چې یو څوک غواړي چې چرګانو کاروبار شروع کړي او هغه فارم جوړوي، نو اول باید فارم په داسې ساحه کې جوړ کړی شي چې هغه د کلي ولس د بازار د عامې لارې نه د دې نه لري وي، تر څو د باندې د چا د تګ راتګ لار نه وي. او همدارنګه کله چې دا محصول حاصل ته ورسیږي باید دا د هر قسم افاتو نه امن کې وي. دویمه دا چې کله فارم جوړیږي باید هلته پاکې اوبه وجود لري، یعنی خوږې اوبه وي، داسې نه چې ترشي وي او یا تیزابي وي چې هغه وروسته بیا نقصانات رامنځته کوي. نو چونکې د ده ځواب ته به راشمه، دا ډېر اوږد بحث دی. نو د ده ځواب دا دی چې موږ کولی شو
د مثال په شکل ورته وایست د په ډېر مشخص ډول د ویل چې که څوک زر چرګان لري، څو متره مربع ځای ورته پکار دی، که واړه وي او که بیا غټ شي څنګه؟
نو دا سرماته دا کولی شو چې مونږ په یو متر مربع کې د لسو چرګانو لپاره دا تونه لسو چرګانو لپاره ځای ورته منتخب کړی شو. نو کولی شو چې دا بیا فرق کوي په ژمي کې، فرق کوي په سخت ګرمۍ کې، په اوړي کې دا فرق دی. نو په ژمي کې کولی شي چې په اتونه تر پنځلسو چرګانو لپاره په یو متر مربع کې په چرګان واچول شي، او په ژمي کې. په اوړي کې بیا دغه تعداد راکمیږي چونکې په اوړي کې هوا ډېره ګرمیږي، دلته تنفس د چرګانو هم پورته ځي، هوا ډېره ککړیږي. د دې لپاره چې چرګان په خطرناکو اندازو باندې اخته نه شي نو دا باید پراخه وساتل شي. نو په دغه ترتیب باندې کار مخ وړی شي. کولی شي چې دا مثلا د 500 چرګانو د پاره د 0 چرګانو د پاره 500 متره په لسونو تر 200 متره د ریکي د فارم جوړ کړ.
بله ډیر مننه. عتیق الله صاحب مخکې یادونه وشوه چې له پاکستانه واړه چرګوړي راځي او بیا تاسو روزي، ولې په خپل لاوله چرګان همدلته نه تولیدیږي؟ تاسو په خپل فارم کې تولیدوي چرګان؟ مثلا هغه په چرګانو په چ جوړو باندې بدلوي او کنه؟
جناب سروان سے دید پار خود بریڈر فارم پکار دے بے وسرا ہگئی نشتا دلتا ہگو سر بے مشین نشتا افغانستان اقتصاد کو کمزور ہے دے دسی تجارت نشتا دے چپ افغانستان کی دی تجارت رشت ور کڑے دے او د هغو مشین ولري یا د بریډر فارم ولري چې هغه بریډر فارم چې یعنی هغه تولید کې هغه چرګي هغه افغانستان کې نشته دی، نو په دې خاطر موږ زو د ګاونډي هېواد نه راوړو دا چرګي.
ډاکټر صاحب مومن، دا ولې د چرګانو د پاګیو په چوړو باندې دی اړولو ماشینونه خو ډیر قیمته نه دي، دا خو په خو هم په افغانستان کې وو، ولې نشته؟ ولې په دې برخه کې خلکو توجه نه ده کړې، یا خصوصا شتمنو پانګوالو؟
په مهمه مسله د چرګانو د ساتنې یا روزنې په برخه کې یو دا ده چې بریډر فارم دی، بریډر فارم دغه ماډل سٹارټ کوي د غوښینو چرګانو مور او پلار، دا یو مهمه برخه ده د چرګانو په روزنه کې. متاسفانه چې موږ په دې ټول د شلو کالو کې هم په دغه باندې قادر نه شو چې دغه برخه موږ کنټرول کړو. یو خدا دی چې زمونږ هیواد ته د مختلفو هیوادونو نه غټه واړه چرګان دار انتقالیږي او دا سره مختلف امراض هم راته انتقالیږي، چونکې دغه بریډر فارم چې دی دغه ډېر پر مصرف دی. پر مصرف معنا دا چې یو چرګ چې پروډکشن ته رسیږي یا تولید ته رسیږي یا هګیو ته رسیږي، نو د باندې تقریبا په اوس وخت کې 1500 افغانۍ پورې خرچه راځي. همدا نو دغه چرګانې که فرض کړئ یو څوک 6000 وساتي، نو کولای شي په دغه 2000 بلکې دا په میلیونونو افغانۍ کېږي، نو دا که چېرته طلب شي نو ډېر زیات نقصان کوي. دویمه دا چې زمونږ په هیواد کې ډېر دغسې بریډرو لپاره ویکسین نشته چې خپل ویکسین ورته تطبیق کړي، چونکې دغسې فارمونه لږ کم زیات خلکو وساتل، خو کله چې پروډکشن ته جوړ شو نو کم واکسینونه چې دوی ته وروارد شو د همغه واکسینو په ذریعه باندې دا د منځه لاړه. نو موږ په دې باندې ښه پوهېږو، چونکې زمونږ دا مسلک دی چې دا ولې لاړه، په څه خاطر لاړه، دا یو سیاسي موضوع ده. موږ هغه وخت بریډر فارم دلته کنټرولولی شو چې زمونږ ویکسین وخوري، زمونږ درمل وخوري، زمونږ فیډ ټول هغه مټیریل چې دی هغه مواد ټول زمونږ خپل کولی شي چې موږ بریډر فارم کنټرول کړو، تر څو موږ نورو هیوادونو ته ضرورت نه لرو. زمونږ غټه ستونزه دغه بریډر فارم دی، وسم دی، پخوان دی، او که چېرته ونه شي انده کېږي، ځکه یو چرګوړی چې د ابتدا نه په امراضو باندې اخته وي، یو چرګوړی چې د کپنۍ نه ناروغ او هغه غیر صحت مند راوتلی وي، هغه د اول ورځې نه فارمر بیچاره ته په مرګ شروع کی، تلفات باندې شروع کی، تر اخره پورې دا مرګ کی، نو تابه زمونږ فارمر په نقصان کې دی. مخکې طریقې چې تاسو ته 1200 فارمونه یادونه وکړه، تقریبا زمونږ په ننګرهار کې د یو نی د 3000 پورې فارمونه رسیدلي، په 3000 کې ګمان نه کوم په 1200 فارمونه مسکالي. وجه دا ده چې زمونږ اکثره فارمرانو بیچاره په دې باندې په دې کې نقص کوي. نقص شروع کیږي د بریډر فارم نه، نقص شروع کیږي دا چرګوړي.
لیکن دا ډیره مهمه موضوع ده ډاکټر صاحب مومن، دا ډیره مهمه موضوع ده چې دومره په نورو برخو کې د چرګانو د فارمونو په برخه کې کار شوی دی، ولې په دې برخه کې نه دی شوی؟ کدي واکسینو مسلې، خو واکسین د چرګانو د ناروغۍ لپاره هم له بهر نه وارديږي، افغانستان خو خپل واکسین نه تولیدوي، نو ولې دا بل واکسین نه وارديږي؟
اصلا خبره دا چې زمونږ د بریډر فارمونه چې دي دلته زمونږ تجاران درونه دي، هغوی یو ځل دوه ځل دا امتحاني واچول او هغوی چې کوم زیات مقصودي د همدې برخه نه ولیده. دا که واکسین د نورو هیوادونو را انتقالیږي، دا که د ګاونډیانو را انتقالیږي، مسله په کې دا ده چې زمونږ د هوا د لارې هم دا انتقالیږي او د زمینی د لارې انتقالیږي، نو طبعا دا دغه کېږي. دویمه دا چې زمونږ تجاران اکثریت د ګاونډیو هیوادونو په زیاته اندازه باندې د چرګانو په برخه کې چې هغه واکسین هم دکې راځي را انتقالوي، چونکې زمونږ د ګاونډیو هیوادونو هغه بریډر فارمونه چې لري سرمایه ګزاري کړي دي او د هغوی ښه مارکیټ افغانستان دی. هغه نه غواړي چې په افغانستان کې د چرګوړو پروډکشن او د چرګوړو هغه تولید دې شروع شي، نو هغوی خپل هغه کار کوي او په هغه وخت سره هغه فارمونه زمونږ ځي. دا هغه وخت کولی شو دا ډېر او پراخه موضوع ده. دا
بله، ډېره مننه، ډېره مننه. البته په دې برخه کې کېدای شي چې یو بل متبادل هیواد پیدا کړي له غوی نه وارد کړي. بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. محمد غالب مومند په جلال آباد کې د پولټري ډاکټرانو د ټولنې مالی مسؤول، او همداراز ډاکټر صاحب حسیب الله ترکه په جلال آباد کې د پولټري ډاکټرانو د ټولنې رئیس، او همداراز ښاغلی عتیق الله چې د چرګانو فارم په ننګرهار کې لري. له تاسو ټولو مننه، له تاسو اوریدونکو هم منندوی یم چې ټلیفونونه مو وکړل او پوښتنې مو وکړې.
ترانه نشته